دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خل خانم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د تراګرۍ له منځه وړل او په یو واقعیت باندې د سولې بدلول د افغانستان لپاره د هغه د پروګرامونو څخه دی. ښاغلی ټرمپ چې د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې وینا کوله یو ځل بیا تکرار کړل چې امریکا هیڅکله د بې پایه جګړو پلوي نه ده او دا چې هغه د افغانستان لپاره د یوې روښانه راتلونکي د موندلو هڅه کوي. هغه وویل
Around the world, our message is clear. America's goal is lasting. America's goal is harmony. And America's goal is not...
په ټول نړۍ کې زموږ پیغام ډیر روښانه دی. زموږ هدف بې پایه جګړو ته تګ نه دی. په همدې هدف زما اداره د افغانستان لپاره د ښه راتلونکي په هیله ده. ولسمشر ټرمپ په ایران ډیر زیات انتقادونه وکړل او ویل چې د غیواد رژیم د خپلو خلکو دپاره کار نه دی کړی. نوموړي د ایران مشرتابه په سوریې او په یمن کې د تراګرۍ ملاتړ یاد کړل. ډونالډ ټرمپ دغه شان ایران د امریکا پر وړاندې لوی امنیتي ګواښ یاد کړ. په افغانستان کې د سولې لپاره طالبانو سره د وروستي مذاکراتو په اړه جمهور رئیس ټرمپ داسې وویل
My administration is also pursuing the hope of a brighter future in Afghanistan. Unfortunately, the Taliban has chosen to continue their savage attacks.
متاسفانه طالبانو خپل وحشیانه بریدونه ته دوام ورکړی دی. موږ د خپل افغان شریکانو د ائتلاف سره کار کولو ته دوام ورکوو چې وکړی سو تروریزم لمنځه یوسو. موږ هیڅ کله په واقعیت باندې د سولې د بدلولو هڅې له لاس نه اخلو. جمهور رئیس ټرمپ په دې وروستیو کې د طالبانو سره د امریکا مذاکرات بند کړل او ویل چې د دې ډلې د ځپلو لپاره اړتیا ده چې د پوځي فشار نه کار واخیستل شي. د کانګرس رئیس نانسی پلوسی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو لپاره رسمي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند ځینې غړي د هغې نه وروسته چې ولسمشر ټرمپ په اړه داسې رپورټونه خپاره شول چې د یوکرین د حکومت نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مرستې غوښتنه کړې وه د هغه د مؤاخذه کېدو هڅې کوي. رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ د یوکرین د ولسمشر نه غوښتي وه چې د ولسمشرۍ مقام ته د ډیموکرات ګوند لخوا د یو کاندید جو بایدن په اړه دی ورسره په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دغه د ولسمشر زورمن بللي. هغه په پرله پسې درو ټویټونو کې د ډیموکراټانو لخوا دغه د مؤاخذه کېدو په اړه رپورټونه وخندل. د پاکستان تر بلکې لاندې کشمیر، پنجاب صوبې، خیبر پښتونخوا او شمالي سیمو کې د زلزلې سخت ټکانونه احساسي وي دي. د پاکستان د کشمیر د اطلاعاتو وزیر مشتاق منهاس ویل دي چې د ودانیو د نړېدو او په نورو پیښو کې د 22 کسانو مړ کېدل راپورټ شوی دی او 300 څخه زیات زخمیان شوی دي. د امریکا د متحدراتو د ځمکې پیژندنې اداره وایي چې د دغې زلزلې مرکز د پنجاب ایالت په شمال شرقي سیمه کې د میرپور ښار وو او د ریکټر په حساب د زلزلې شدت 15.3 درجه وو. د میرپور ښار اوسیدونکي وایي چې په ښار کې سړکونه ویجاړ شوي دي او د ټلیفون او د برق پایو غورځېدو له کبله د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د پوز د مرستې ادارې ډلې میرپور او نورو سیمو ته رسیدلې دي. په قطر کې د بارانو کارګرو د کار او ژوند پر وضعیت د بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي او د هغې د تیاریو لپاره ډېر زیات بهرني کارګر په کار ګمارل شوي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بشر د حقوقو د فې نړیوالې ټولنې دا هم ویلي دي سره له دې چې په قطر کې خارجي کارګرو ته په 2013 کال کې یو قانون هم جوړ شو، مګر بیا هم د ملک حکومت و دې کې نه دی بریالی شوی چې د خارجي کارګرو پاتې مزد اصول کاندي، ځکه چې په قطر کې د خلیفه د استخدام په پالیسیو کې کار فرمایان زیات اختیارات او قدرت لري. ټاکل شوی چې په 2022 کال کې د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې په قطر کې وشي. د بشر د حقوقو ډلو د نړیوال ټولنې غوښتنې دي چې خپل فشار په قطر باندې زیات کړي تر څو په هغه ملک کې د 2 میلیونو خارجي کارګرو شرایط ښه شي. اوس په قطر کې دا خارجي کارګر د سټډیومونو په جوړولو او اساسي ساختماني کارونو کې پوره ونډه لري.
او د ایتالیا په میلان ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون په ځانګړو مراسمو کې د نړۍ او د ارجنټاین د فوټبال وتلي ستوري لیون میسی یو ځل بیا د کال د غوره لوبغاړي په توګه د فیفا طلایي توپ ترلاسه کړ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو پام وکړی رپورټونه ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان ولس څخه غوښتي دي چې په راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو کې په ملي روحیه سره برخه واخلي. او د افغانستان د جمهوري ریاست یو کاندید محمد حنیف اتمر وایي چې د میزان د شپږمې نیټې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. دا چې ښاغلی اتمر په کوم دلیل دغه پریکړه کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په جواب کې څه وایي په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. خو اوس به راسو دې ته چې په افغانستان کې و جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د میزان و شپږمې ته د انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول سوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته درې ورځې پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د شپږمې ټاکنو ته پوره تیاری لري او تر دې مهاله یې تر 160 زیاتو ولسوالیو ته ټاکنیز مواد لیږلي دي. د دغه کمیسیون په خبره چې تر ټاکنو یوه ورځ وړاندې به د رایو ټولو مرکزونو ته مواد ورسوي.
د تلې د شپږمې د ټاکنو ترسره کول زموږ سره کرخه ده. موږ د ټاکنو لپاره عام او تام تیاری نیولی. تر 90% زیاتې چارې بشپړې شوي دي او د شنبې په ورځ ټاکنو ته ځو.
عام افغانان که څه هم په ننګرهار او هلمند کې د هوایي بریدونو له امله اوښتو تلفاتو اندېښمن کړي، خو بیا هم ټینګار کوي چې دولت باید د شنبې د ورځې د ټاکنو امنیت خوندي کړي او همدارنګه د رڼو او سرتاسري ټاکنو ډاډ ورکړي.
مونږ یو قوي حکومت نه لرو، یو قوي نظام نه لرو. نو د قوي نظام او حکومت رامنځته کولو لپاره یوازنۍ او ډیموکراټیک لار انتخابات دي. انتخابات باید وشي.
انتخابات د ملک د بحران څخه باسي. انشاءالله امید شته چې دغه یو منتخب ولسمشر د خبرو لاره جوړه کړي او د ملک د بحران څخه وباسي. انتخابات حتمي دي.
د ټاکنو د څار ادارې وایي چې کمیسیون باید د ښځینه کارکوونکو پر ګمارنه، د رای شمیرنې د مرکزي سرور د فعالولو، د رای ورکوونکو د لیستونو د تیاری، د څارونکو د باور لیکونو په ورستي کولو او تر ټولو مهم د ټاکنو د امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
با توجه به آمادگی های
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیاریو ته پکتو باید د ته خوشبینو سوچي دغه کمیسیون له درغلې پرته ټاکنې وکړي. خود دې ترڅنګ اندېښنې هم شته چې تمال رو کمیسیون په دغه لنډه موده کې چې پاتې ده باید هغه واری کړي او د روړتیا کچل وړ کړي.
د ټاکنو کمیسیون وایي چې ټاکل سوی وه چې د تلې د شپږمې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې په 5303 مرکزونو کې رایه وکارول سي، خو وایي چې په 10 ولایتونو کې به 401 مرکزونه د جدي امنیتي ګواښونو له امله تړلي وي.
امریکا جغ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید محمد حنیف اتمر وایي چې د میزان د شپږمې نیټې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. دا چې ښاغلی اتمر په کوم دلیل دغه پریکړه کړې او د انتخابات خپلواک کمیسیون یې په جواب کې څه وایي په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید محمد حنیف اتمر وایي چې که ټاکنې ځنډول کیږي دی به د خپلې کاندیداتورۍ حق خوندي ساتي، خو که د تلې په شپږمه نیټه ټاکنې وشي بیا به په ټاکنو کې ګډون نه کوي. د ښاغلي اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم ویاند قادر شاه امریکا غږ ته وویل که چیرته ټاکنې وځنډېدې د سولې او اعتدال ټیم به په ټول قوت سره ټاکنو کې ګډون ولري. ښاغلي قادر شاه وویل چې د دوی ټیم د میزان په شپږمه نیټه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خلکو ګډون ته احترام لري، خو په دغه ټاکنو کې له هیڅ کاندید څخه ملاتړ نه کوي.
که څه هم زموږ ټینګار دا و چې ټاکنې باید یو څه وخت لپاره وځنډېږي، د دې لپاره چې همشموله نظارت په دې باندې په وجود راشي، په هغې باندې یو ملي اعتماد په وجود باندې راشي. اما بیا هم که چیرې په شپږم د میزان باندې ټاکنې ترسره کیږي، موږ په شفافیت عدالت باندې ټینګار کوو. زموږ بیا هم هر وخت چې ټاکنې ترسره کیږي په شفافیت او عدالت باندې ټینګار دی.
ښاغلی اتمر په داسې مهال د سپتمبر په 28مه یا 36مه په ټاکنو کې د نه ګډون خبره کوي چې تېره ورځ د مخکني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو نورو سیاستوالو هم د ټاکنو د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د دوی تاکید په دې دی چې افغانستان دا مهال د ولسمشرۍ ټاکنو ته برابر نه دی، او باید تر ټاکنو د سولې په اړه ډېرې هلې ځلې وشي. ښاغلي اتمر څه موده مخکې دا وکړه چې افغان حکومت په ټاکنیزو چارو کې مداخله کوي او له همدې کبله یې خپل کمپاینونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د نورو کاندیدانو انتخاباتي غونډې روانې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی انتخاباتو ته بشپړ چمتو دي او ولایتونو ته یې هم انتخاباتي مواد استولي دي. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات په دې اړه وویل:
له تخنیکي پلوه هم که ټاکنې وځنډېږي په سړو سیمو کې بیا موږ له ستونزو سره مخ کیږو. اوس موږ د تل شپږمې نیټې ته چمتووالی نیولی دی او په همدې ورځ به ټاکنې کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې له وخته مخکې له خپلې کاندیداتورۍ تیریږي 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه کمیسیون سره ایښي دي بیرته نه ورکول کیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره 300 ځانونه کاندید کړي وو چې له دغې ډلې شاید محمد ابدالي او زلمی رسول د یو بل کاندید محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شول. راتلونکې شنبه د میزان شپږمه نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات
په افغانستان کې نابینایان د ټولنې یو برخه ده. دوی حق لري چې په انتخاباتو کې خپل رایه وکاروي. په کابل کې نابینایان وایي چې د انتخاباتو کمیسون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړي چې د انتخاباتو په ورځ خپله رای استعمال کړي. نور حال په رپورټ کې واوري. دا زده کوونکی نابینا دی او خپل د خوښې کاندید نسی پیژندلی. غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي خو وایي چې د انتخاباتو کمیسون تر اوسه هیڅ ډول اسانتیاوې و دوی ته نه دي برابرې کړي چې خپل رای استعمال کړي. خان عزیز حبیب زده کوونکی دی.
تقاضای ما مینس که در هر مرکز رای دهی یعنی شرایط خاص بر از اینا مهیا شود و کینا بتانن رای خود بدون مشکل استفاده بکنن.
دی وایی چی په افغانستان که د انتخابات و کمیسون در رندو سره در رای ورکولو لپاره هیچ دول کار ندی کردی. نو که دی سی چی در رای ورکولو پا وقت که دوی خپل رای استعمال نکردی. معصوم از ده کوونکی ده.
توجه صحیح هم به ما نکردن امو کسانی که سپیکر میزد برشان جالب هم بود ایران هم مانده بودن که شما مانده می سپیکر میزنی گفتی ما چرا ما از این جامعه نیست.
فرزانه هم زده کمون کده.
ما به نمایندگی هم معلولین که برای معلولین سرپناه وظیفه حق تعلیم تحصیل و زندگی خوب و مرفه را برشان آماده بسازم.
لطیف الله سلطانی زده کمون کدی؟
باید میرم. فقط مشکل یست که چون برگه های رای قسمی هست که ما برای ما قابل دسترس نیست یعنی ما نمیتونیم که خود ما نشتایش رو بخانیم.
پا افغانستان که 400,000 رنده اوسیجه. دا افغانستان د انتخاباتو د کمیسون د ماوین ویان عزیز ابراهیمی وایی
ما به تمام کارمندهای خود معن کردیم که حق و اولویت در زمان رای دهی به ازیاد داده شود و جایی که مثلا یا مشکل دارن همکارای ما همکاری هم ریزی میکنن.
در انتخابات و مستقل کمیسون وایی چی در انتخابات و پاورز باید در کمیسون کار کون که در رندو او معلولین سره مرسته وکره. امریکا جاخ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخابات په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. نوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف په نیویارک کې دی، خو د هغه په دې سفر د یوه کس د شکایت د جنجالي مسئلې سوري غوړېدلی دی. په دې شکایت کې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره د جمهور رئیس د تلیفوني اړیکې په اړه اندېښنه څرګنده سوې او ویل کېږي جمهور رئیس د اوکراین پر مشر فشار راوړی دی چې د ده د ډیموکرات سیال جو بایدن د زوی په اړه تحقیقات ورکړي. نور تفصیل پرپورت کې وره
د ملګرو ملتونو په سرمشیزه کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په جولای کې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه له پښتنو سره مخ شو. ویل کېږي جمهور رئیس ترامپ د اوکرين پر ولسمشر فشار وارد کړی و څو په هغه هیواد کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپل دیموکرات سیال جو بایدن د زوی هانټر بایدن د تجارتي معاملاتو په اړه تحقیقات وکړي. ترامپ دا تایید کړی چې له زيلنسکي سره د هغه څه په اړه چې دی د بایدن پورې اړوند فساد ګڼي خبرې کړې دي، خو هغه په ټلیفوني اړیکه کې د غلط کار له کولو انکار وکړ.
بایدن د شرم وړ کار کړی دی، د هغه زوی هم د شرم وړ کار کړی دی. زوی له اوکراین او چین څخه پیسې اخیستې دي.
جمهور رئیس د خپلو څرګندونو د تایید لپاره خاص جزئیات وړاندې نه کړل. بایدن د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیرته ځواب ورکړ.
ترامپ د دې لپاره دا کار کوي چې پوهیږي زه به هغه په ټاکنو کې مات کړم. هغه له قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د خپل واک څخه کار اخلي او زما د نوم د بدولو هڅه کوي.
دا جنجال تیره اونۍ وروسته لږ راپورته شو چې په استخباراتي اداره کې یو ناڅرګند کس له یوه بهرني مشر سره د ترامپ د ټلیفوني اړیکې د محتوا په اړه خبر ورکړ. رسنۍ وویل دا اړیکه ممکن د زيلنسکي سره وي. دیموکراتان د دې ناڅرګند کس معلوماتو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، خو سپینه ماڼۍ مخه نیسي.
مشکل دا دی چې هغه کس په اجرایوي څانګه کې کار کوي او د دې برخې مشر واضحاً چې جمهور رئیس دی، او کله چې د استخباراتو د ادارې مشر جمهور رئیس ته کار کوي نو داسې ښکاري چې هغه د نړیوالو استخباراتو څیړونکي ته امر کړی چې له کانګرس څخه معلومات خوندي وساتي. فکر کوم په دې مسأله به په محکمه کې زور آزمایل پیل شي.
یو شمیر دیموکراتان وایي په کار د ولسمشر ترامپ اداره کې په نامناسب سلوک متهم شي او د تحقیقاتو غوښتنه کوي چې آیا له زيلنسکي سره د ترامپ تلیفوني اړیکې له اوکراین سره د 250 میلیون ډالرو نظامي مرستې د موقتی ځنډیدو په اړه د سپینې ماڼۍ له پریکړې سره ارتباط لري که نه. دا مرسته اوکراین ته د دې لپاره ورکول کېږي چې له خپل ګاونډي دښمن روسیې څخه ځان وساتي. له کورني سیاست هاخوا نړیوال جنجالونه هم موجود دي. اوکراین د واشنگتن لخوا فشار ردوي. ټاکل شوی د ترامپ او زيلنسکي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال جلا ملاقات وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، ټاکل شوی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په دې هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په څنګ کې د جمهور رئیس ترامپ سره ملاقات وکړي. احتمال لري چې دغه غونډه نن د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې وسی چې ترکیې په سوریه کې د نورو اقداماتو ګواښ کړی دی چې په کوردي ملیشه قواو باندې چې د امریکا متحد دی حمله کوي. د انقرې په شمول چې له سوریه څخه د توغندیو سیستم رانیسي، د ناټو دوه نور غړي د یو شمیر نورو موضوعاتو په سر اختلاف لري. خبریال دورین جونز په دې باره کې له استانبول څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
توقع ده چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس اردوغان ترمنځ د خبرو مهمه ایجنډا به په سوریه کې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی وي. اردوغان کوشش کړی دی چې په یو اړخیزه توګه د سوریې په کوردي ملیشو باندې حمله کوي. د انقرې په نظر دغه ملیشي ترورستان دي، مګر د اسلامي دولت د افراطیانو په خلاف د واشنگتن په جګړه کې دغه ملیشا قواوې مهمې متحدې دي. د امریکا او ترکی جنرالانو ترمن د نظامی موافقې باوجود چې له کوردي ملیشو نه د ترکی سرحدونه وژغوري بي باوری په خپل زیاده. د قادر حاس پونتون استاد سولی ازول نوای
What the Americans want and what the Turks want seem to be very different from one another. This will have to be resolved. Whether it will be resolved when they meet, I have no idea. And if Turkey does unilaterally enter
چې امریکایان غواړي او چې ترکان غواړي یو لبل نه فرق لري. دا موضوع باید حل شي. کله چې دوی ملاقات وکړي دا به حل شي یا نه، زه په دې باره کې څه نشم ویلی. که ترکیه په یو اړخیزه توګه داخل شي، په اصل کې موافقه تر پښو لاندې کوي او زه ګومان کوم چې موږ به د بلې ستونزې سره مخامخ شو. د دوه اړخیز تاوتریخوالي بله موضوع دا ده چې ترکیه له روسیې نه اس 400 ډوله د توغندیو سیستم رانیسي. واشنگتن ادعا کوي چې د دغه توغندۍ ورانیول د امریکا له قانون نه سرغړونه کوي او د ناټو په دفاعي سیستمونو باندې معامله کوي. انقره د امریکا د اقتصادي بندیزونو د ګواښ سره مخامخ ده، مګر د ترکیې د جمهور رئیس مشاور وای ترامپ اردوغان غونډه به د خبرو د شروع کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د جمهور رئیس مشاور مسعود جاسین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
ترامپ اند اردوغان will be bringing new solution methodologies.
جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس اردوغان به د حل یو نوی طریقه پیدا کړي. اردوغان د رواني میاشتې په سر کې ترامپ ته د یوې څرګندې اشارې د رسولو په ترڅ کې وویلې دی به له امریکا نه د پیټریټ توغندي راونیسي. د دغه تاوتریخوالي باوجود دواړه مشران ادا کوي چې ښه کاري روابط لري. انقره په دغو ښو روابطو باندې حساب کوي. سولي اوزل انبیا وای
انقره هاز پوت اول اټس ایګز ان ترامپس باسکټ انډاوټډلی اند ترامپ هاز سو فار ډیلیورډ یس دیر از ا کیمستری اند سو فار از آی سېډ اردوغانز ټرست ان ترامپ هاز ناټ بین بیټرید.
بېله شکه انقره په ترامپ باندې باور کوي او تر اوسه پورې دغه اعتماد ساتلی دی. دغه باور لا تر اوسه شته او په ترامپ باندې د اردوغان باور په خپل ځای دی. د سوریې د سرحد سره د ترکیې د قواوو ځای په ځای کول په دغه هیواد کې د واشنگتن د مهم متحد په خلاف مخامخ دی او تحلیل کوونکي وای د ترامپ اردوغان له ملاقات نه د مخه اهمیت د توجه وړ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د اف نړیوالې ټولنې ویلي چې په قطر کې په زرګونو خارجي کارګرو ته کار فرمایان خپل مزد نه ورکوي او له دې څخه علاوه په قطر کې دغه کارګر په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا ژه خبریال هنری رجول رپورټ لري.
د بشر د حقوقو د اف نړیوالې ټولنې دا هم ویلي دي سره له دې چې په قطر کې خارجي کارګرو ته په 2013 کال کې یو قانون هم جوړ شو، مګر بیا هم د ملک حکومت ودی کې نه دی بریالی شوی چې د خارجي کارګرو پاتې مزد وصول کاندي، ځکه چې په قطر کې د خلیفہ د استخدام په پالیسیو کې کار فرمایان زیات اختیارات او قدرت لري. دا کل شوی چې په 2022 کال کې د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ مسابقې په قطر کې وشي. د بشر د حقوقو ډلو د نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې خپل فشار په قطر باندې زیات کړي ترڅو په هغه ملک کې د 2 میلیونو خارجي کارګرو شرایط ښه شي. اوس په قطر کې د خارجي کارګر د سټډیومونو په جوړولو او اساسي ساختماني کارونو کې پوره ونډه لري. قطر د نړیوالو فشارونو او اعتراضونو وروسته له دې سره موافقه کړې ده چې دغه مشکلاتو د حل لپاره به کمیټې جوړې کړي او دا غوی کار باید هم بیمه کړی شي ترڅو دا کارګر د بیمې په مرسته وکړي شي. د کار فرمایانو په ضد حقوقي دعوه اقامه کړي. د کاغذ په مخ هر څه ښکاري، مګر په حقیقت کې هغوی خپل مزد نشي ترلاسه کولی. کله چې دغه کارګر محکمې ته خپله دعوه مخکې کړي، هلته په محکمې کې ډیر وخت غواړي او حتی د 3 نه تر 2 میاشتو پورې وخت نیسي. د بشر د حقوقو نړیوالې ټولنې ویلي سره له دې هم د هغوی د مزد د وصولولو ضمانت نشي کېدلی او هغوی په قطر کې په ډیرو سختو شرایطو کې دې ته منتظر وي چې پیسې به وصول شي، مګر په اخر کې هغوی بی پیسو خالي لاس خپل وطن ته ستانه شي او حتی قرضداري کېږي هم. د قطر حکومت دعوا کوي چې هغوی د کار او کارفرما په قوانینو کې فوق العاده اصلاحات راوستي دي او ادعا کوي چې دوی کوشش کوي چې د خارجي کارګرو او کارفرمایانو ترمنځ جنجال ختم کړي. د بشر د حقوقو نړیواله ټولنه وایي د 2022 کال نه وروسته به قطر ته د نړیوالو توجه هم کمه شي او داسې فرصتونه به نور نه وي چې هلته د قطر د کارګرو په سیستم کې فرق راولي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
هغه لوی شرکت سقوط وکړ چې انتظار کېدی دا په استرالیا کې د ډبرو د سکرو د نوې کان ډارونکو ارزیابي ده چې د اقلیم د بدلون په سر د طبیعي منابعو د ژغورونکو او د محافظه کار حکومت لپاره د جنگ میدان سو. د هند د کان کیندنې ستر شرکت په نظر کې لري چې په کوینډلند کې د کارمیکل کان څخه آسیا ته د ډبرو سکاره صادر کړي، مګر د عدلي طب متخصصین په دې عقیده دي چې دغه پروژه په کمزوري مالي حالت کې ده. د سیدنی څخه د خبریال فلمرسر رپورټ واوري.
دا دانی زد احتجاج کوون که اوای در دبر و دسکارو کندل هر بند کری چه دا زمان پرخی لمن زودی دا آدانی دا بندولو پا خلاب آواز پر تکری دا آدانی دا بندولو انتخاب کری دا استرالیا د ډبرو د سکرو د جنجالي کان د بندولو په اړه د کلونو احتجاجونه ناکام شول. د استرالیا ایالتي حکومت د جون په میاشت کې دغه کان تصویب کړی و. د هند انرژي شرکت دغه پروژه د کوینزلند د ګالیلی په کاسه کې دغه پروژه د ډبرو د سکرو د پلوي او ضد مبارزینو مهمه وه. د سیدنی په پوهنتون کې د عدلي طب متخصص او پروفیسر سندرا وان لندرلان ده. د دې استرالیا راډیو ته وویل دغه پروژه دوامداره نه ده. وان لندرلان نو وای
ادانی مایننګ از ان ا ویری فرجایل ایون پیرلس فاینانشل پوزیشن.
د ادانی د کان کندنې شرکت کمزوره او د خطرناکه مالی حالت سره مخامخ ده چې زیات پوروړی ده. ماته د داسې شرکت په څیر ښکاري چې سقوط ته نږدې ده. د ادانی استرالیایي څانګې وویل د دغه شرکت د مالی حالات په باره کې تبصرې غلطې او تېرېستونکې وي. دغه شرکت وویل هر کال حسابونه تفتیش کیږي او د پور په څیر موضوعاتو لپاره امتحانیږي. دغه شرکت زیاته کړه چې دغه پروژه به تر هغې پورې ګټه ونه کړي تر څو چې دغه کان فعاله شوی نه وي او د ډبرو سکارې صادر شوي نه وي. د ادانی استرالیا اجرایي مشر لوکانس ډو وایي د حکومت بیلابیلو ادارو د دغه مرکز د چاپیریال تاثیر هم ارزیابي کړی دی. دو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Obviously this has been a rigorous process that's transpired over the last couple of years. It's obviously been subject to rigorous scientific evaluation.
په څرګنده توګه دغه یو سخت پروسس دی چې په تیرو څو کالو کې واضح شوی دی. په څرګنده توګه د دې سخته ساينټیفیک ارزیابي شوې ده چې په دې کې سی ایس آی آر او او د استرالیا جویو سنس شامل دي. زمونږ نو سترګې په لار یو چې دې کار ته دوام ورکړو. دا نه یوازې زمونږ د پروژې لپاره ښه ورځ ده، مګر د سیمه ییزه کوینلند او په خاصه توګه د شمال او مرکزي کوینلند لپاره پروژه ده، ځکه نو موږ اوس په دغه کار باندې تمرکز کوو. دا دانی کان د دواړو خواوو د بس په باره کې شوق او علاقه پیدا کړي.
Without coal, this country would start to fall into an economic basket case sort of category.
It's just going to do way too much damage to the environment, and the things I've been reading suggest that it isn't going to create anywhere near as many jobs.
دبر د سکرونه په غیر دغه هواد به د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. دا به چاپیریال ته ډیر زیات تاوان ورسوي. او ماته مې مطالعه دا پیشنهادوي چې دا دومره کارونه نه پیدا کوي چې موږ ته ویل شوي وو، په خاصه توګه چې هر څوک وایي د ډبرو سکاره د انرژۍ یوه مرګاني منبع ده. مګر استرالیا د ډبرو په سکارو متکي ده چې ډیر زیات او ارزانه دي. استرالیا د ډبرو د سکارو له صادراتو نه په میلیاردو ډالر مالیه لاسته راوړي او د هیواد په برېښنا کې پوره ونډه لري. ښایي چې دا دانی له نوي کان نه به د ډبرو سکاره په هند کې د برېښنا مرکزونو ته ورسیږي. په لومړي سر کې به په کال کې 10 میلیونه ټنه استخراج شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونو پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.